آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام قدر منوریدونکو، زه نوشابه آشنایم. پاموکی د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان حکومت وایي د ډیورنډ په کرښې 150 پوستي او پوځي چونې جوړ کړي دي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشران بله اونۍ سره ګوري، او عراقي ځواکونو په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش مرکزونه بمبار کړي دي.
قدر منوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایي ترکیې دغه وزارت ته د مخکینۍ خبرتیا پرته له دغه هیواد نه په سلګونو افغان مهاجر وطن ته ستانه کړي دي.
د ترکیې هیواد له موږ سره هیڅ مخکینۍ تفاهم نه لري.
د ننګرهار په ولایت کې سیمه ییز سندرغاړي وایي چې ناامني روزګار خراب کړی دی.
خو متاسفانه په کورو کلي کې په زیاتره ځایونو کې امنیت نشته دی، او چې هلته لاړ شو نو په هغه سازونو باندې پابندي ده.
او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي په هغه صورت کې د شمالي کوریا له رهبر سره ویني چې غونډه یې کامیابه وي. قدر من اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته اشق الله رحیمزوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. د کابل د امنیت د تامین لپاره د زیړو امنیتي کمربندونو په نامه محافظتي پوسټې جوړې شوې دي. د ښار په لویو دروازو کې هم دریم امنیتي کمربند جوړ شوی. د کابل امنه قمندان جنرال محمد داود امین وایي تر دې وروسته به هیڅ شخص ونه شي کړی چې بې پښتني او د پیژندنې بغیر د کابل ښار ته ننوځي. د پکتیا ولایتي چارواکوي د ډنډپټان ولسوالۍ په ځینو سرحدي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو له لورې جوړ شوي پوځي تاسیسات افغان سرحدي ځواکونو ته سپارل شوي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویل چې د دغه ولسوالۍ د انزرکی کنډاو او ټوپ سرسیمې په تیرو درو کلونو کې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي چې افغان ځواکونو دغه سیمې څومه د وړاندې د طالبانو نه بیرته ونیولې او پاکستاني ځواکونو هم د سیمې افغانستان ته وسپارلې. د افغانستان او پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په اړه ښاغلی حسرت داسې وویل.
دوه پوسټې هغوی د سپری نقطې نه راړولې وي، یو څو متره البته هغوی ته مو اختار ورته ورکړو چې په تاسو کې د نن له سپری نقطې نه هم شاته شي، او لکه کوم ځای راوختي یا څه شاته شي. هغوی په سمه باندې همدا خبره ومنله، تاوتریخوالي ته مسله نه لاړه.
په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورنډ په کرښې د پوستو او امنیتي چونیو جوړول روان دي. د حکومت یو چارواکي امریکا غږ ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې پوځ تر اوسه د 440 پوستو او چونیو د جملې نه 150 جوړې کړې دي، او پاتې نورې به د 2019 کال تر پایه جوړې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي دي چې افغانستان ورته د هغو 5 عسکرو مړي سپارلې دي چې تېره ورځ د ځاځي میدان او کرم ایجنسی ترمنز د افغان او پاکستانی عسکرو په جګړې کې وژل شوی ول. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي ترکیه د مخکنی تفاهم پرته د خپل هیواد څخه په سلګونو افغان کډوال افغانستان ته شړلې دي. دغه وزارت د ویان مارستیال امریکا غا کښنا راوړو ته وویل چې د ترکیه څخه وطن ته په ډلیز ډول د افغان مهاجرینو د ستنولو وروسته د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو د وزارت موین د افغان مهاجرینو پر مسلې د خبرو لپاره ترکیه ته تللی. او د هم نړیوال خبرونه. د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشران بل ونې غونډه کوي. تمکیږي چې د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی ان او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د همدې میاشتې په 28 سره وګوري. د جنوبي کوریا د جمهور ریاست یو جګپوړي چارواکي ویلي دي چې د سولې خبرې به ښایي د دې ملاقات اصلي موضوع وي. دغه چارواکي همدارنګه ویلي دي چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ په رسمي ډول د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې په کار ده چې نور ډېرې ډلې هم برخه ولري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای مشر مایک پامپیو تیره اونۍ د شمالي کوریا د مشر سره وکتل. امریکایي چارواکي وست د شمالي کوریا د مشر سره د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د لیدو لپاره تیاری نیسي. د عراق هوایي ځواکونو په ګاونډي هیواد سوریا کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې په مرکزونو بمباري کړې ده. د عراق صدر اعظم ویلي دی چې خپل هیواد د وسلوالو د خطر نه په هر شکل خوندي ساتي. د خبر تفصیل د شافعي سردار ناوري.
د عراق پوځ وایي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره تر همغږي وروسته اف شپارس جنگي جټ الوتکو د داعش مرکزونه بمباري کړل. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د همدې میاشتې په سر کې ویلي و چې د خپل هیواد د امنیت د ساتلو لپاره د ټولو امکاناتو څخه کار اخلي. د شغل عبادی د دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې الوتکې د عراق څخه پورته سوي وې. عراق د سوریې ترڅنګ د ایران او روسیې سره هم شی اړیکې لري چې په کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د حکومت نږدې ملګري هیوادونه دي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیون اوریا. په فرانسې کې زورګونو خلکو په ټول هیواد کې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون په خلاف په دې خطر مظاهره کړې دي چې د کار او کارګر په قانون کې یې بدلون راوستی دی. د دې ترڅنګ محصلینو او د اورګاډو کارکوونکو هم مظاهره کړې دي. د اورګاډي کارکوونکي په دې خطر د کار د نه کولو احتساب کړی دی چې جمهور رئیس غواړي د اورګاډي ملي اداره کې ستر بدلون راولي او دا اداره آزادې سیالۍ ته وړاندې کړي. د ترکیې حکومت په دې خطر په خلق جمهوریت ګوند ملنډې وهلې دي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره د سیالۍ دپاره خپل کاندید ټاکلی دی. د خبر تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
د حکومت ویاند وای د سیکولر نظریې طرفدار د خلق جمهوري ګوند ژنازره دی چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید وټاکي او کنه. انتخابات د همدې کال د جون په میاشت کې کیږي او دا ګوند وای پر راتلونکو لسو ورځو کې به خپل کاندید اعلان کړي. د کوردانو پلوي ګوند د کی ډی پی بیا ویلي دي چې د یکشنبې په ورځ غونډه کوي او تر هغې وروسته خپل پلانونه اعلانوي. او ملت پال ګوند ایم پی ایچ بیا ویلي دي چې د جمهور رئیس اردوګان طرفداري کوي. ټاکل شوی وو چې په ترکیه کې پارلماني او د جمهوري ریاست انتخابات د بل کال د نومبر په میاشت کې شوي وي، خو جمهور رئیس رجب طیب اردوان پرون اعلان وکړ چې هر څومره زر امکان لري اوسنی حکومتي نظام باید بدل شي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې په سعودي عربستان کې تر 40 کالونو وروسته د لومړي ځل لپاره سینما فعالیت پیل کوي. د واکس سینماګانو مالک ماجد الفوتیم چې اصلا د دوبۍ دی ویلي دی چې سعودي عربستان په پایتخت کې 4 سینماګانې پر راتلونکو 4 ورځو کې پرانیزي. فوتیم ویلي دی چې د سعودي حکومت ورته په ټول هیواد کې د سینماګانو د فعالیت اجازه ورکړې ده. د سعودي حکومت د اسلامي ډلو د فشار په خاطر د 1980 په لسیزه کې سینماګانې بندې کړې وي، خو د سعودي نوی او ځوان ولیعهد محمد بن سلمان غواړي چې په هیواد کې زیات اصلاحات راولي. هغه میرمنو ته د موټر چلولو اجازه هم ورکړله.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره رپورټونه هم واورئ. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ډنډ پټانو ولسوالۍ په ځینو سرحدي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو له لورې جوړ شوي تاسیسات افغانستان ته سپارل شوي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورټ را لیکلی.
د پکتیا د ولایتي چارواکو په وینا د ډنډ پټانو ولسوالۍ د انسر کې کنډو او ټوپ سر هغه سیمې دي چې د څو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې وې. له همدې کبله د غلطه پاکستانی ځواکونو امنیتي پوستې جوړې کړې وې. د پکتیا والی امریکا غکته ویل وروسته هغه چې د غسیمې د عملیاتو په نتیجه کې له طالبانو پاکې شوې، د پاکستان له لورې جوړ شوي نظامي تاسیسات پرون چهارشنبه افغان غاړې ته وسپارل شول. ولی شمیم خان کټوزی دغه رضیاته کړه یو شمېر امنیتي پوستې چې پر صفري نقطه پاکستاني ځواکونو جوړې کړې وې، هغه هم د دواړو غاړو د امنیتي منصوبینو د توافق په نتیجه کې ونړول شوې.
دوه پوستې هغه د صفري نقطې نه راولې وې او څو متره البته هغه ته مختار او تور کوسی په تاسو کې د نن له صفري نقطې نم شاته سي او کوم ځای راوختي یا شاته سي هغه په سم باندې هم دا خبرو وکړه او تخوالی ته مثلا نه لاله او سیمو ته د مو وسره دی رئیس ارکان دی کلیوا او کندک دو کومندان لاړو لا هغه سره رسمه وکټله او هغه خوخه باندې لسایه نشاته سو اته وزمو سره دي ځوکونه دایم ځای
دی پکتیا والی شمیم خان کټوازی هم دارنګول چې دینزر کې کندو سیمه لاله وسلوالو طالبانو په پکتیا خوست غزنی او زین نور ولایتونو کې خپل جنگیالیو ته وسلې او نور اکمالات رسول د خغلی کټوازی په وینا د سیمه تر کنټرول ورسته به طالبانو د حکومت نور وسلوال مخالفین ونشی کولای په آزاد ډول لودي لارې ته ګراته ګوکړي
جنوب ختیځ زون ته په کول کې او خصوصا پکتیا او خوست ولایت د طالبانو یا د مخالفینو تر ټولو لوی اکمالات لار امدغه لار و چې اندر کې کنداو یا نری کنداو لارې براوختل او دغه ولایتونو ته بسلو په موټر کې البته هغه د موټر ولارې امدغه و دا لار په مکمل ډول وته صدرې کاله همدغه لار ات شوي چې بنده شي خو ځواکونه نه وتوانېدلې یا صحیح عملیات نه وشوي دا ځل هغه عملیات ډېر منظم او ډېر قوي عملیات وسو او بې له تلفاتو همدغه لویه لار د مخالفینو بنده شوه.
د پکتیا په سرحدي سیمه کې د پاکستان له لوري جوړ شوې امنیتي پوستې داسې مهال افغان قواوو ته وسپارل شوې چې په دې وروستیو کې پر ډیورنډ کرښه د دواړو غاړو ترمنځ د تشدد خبرونه خپرېږي. د تشدد په وروستۍ پیښه کې څو ورځې مخکې د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ په یوه سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو ولسي ملاتړ کوونکو ترمنځ د امنیتي پوستو پر سر نښته وشوه. د ځایي مقاماتو په وینا په یاده شوې نښته کې 15 پاکستاني ملیشې او 2 افغانان وژل شوي او یو شمیر نور ټاپیان وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې وو.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان د ماجرینو وزارت وایي ترکیه دغه وزارت ته د مخکنۍ خبرتیا پرته له دغه هیواد نه په سلګونه افغان ماجر وطن ته ستانه کړي. د ماجرینو وزارت وایي دغه وزارت یو پلاوی په دې مسله ترکیه چارواکو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی. په موقع په دې اړه د اکرام شینواری رپورټ ده.
د مهاجرینو سرېدونکو چارو وزارت وایي یوازې د رسنیو له لارې په وروستۍ اونۍ کې له ترکیې څخه افغانستان ته د سلګونو افغان مهاجرینو د ستنېدلو په باب رپورټونه اورېدلي، خو ترکیې حکومت ورته دغه هېواد څخه په ډلهییز ډول د افغان مهاجرینو د ایستلو په اړه هېڅ مخکېنۍ اطلاع نه وه ورکړي. دغه وزارت د ویان مرسیال محمد رضا باهر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ترکیې حکومت د افغان مهاجرینو د ایستلو اقدام افغان حکومت سره د همغږۍ پرته کړی دی.
د ترکیې هېواد له موږ سره هېڅ مخکېنۍ تفاهم نه لري او په دې برخه کې حتی زمون وزارت ته لمخ کې هیڅ کومه خبرتیا هم نه دی ورکړي.
محمد رضا باهر پر رسنیو کې د خبرو شو شپیرینو لمخ ویل چې ترکیه حکومت په تیر دوه اونیو کې په سلګونو افغان ماجر خپل هیواد څخه په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړي دي. د ماجرینو سنیدونکو چارو وزارت د وین مرسیال ویل چې له ترکیې څخه وطن ته په ډلهییز ډول د افغان ماجرینو ستنولو وروسته د افغانستان د ماجرینو او سنیدونکو چارو وزارت مین د افغان ماجرینو پر مسله د خبرو دپاره ترکیې ته تللی دی. د رپورټونو له مخې ترکیه افغانستان ته په تیرو دوه اونۍ کې په ډلهییز ډول د افغان ماجرین د ځانګړو الوتنو په ترڅ کې ستانه کړي دي. د افغانستان د ماجرینو چارو وزارت وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې اروپایي هیوادو هم افغانستان ته له 2000 زیات افغان ماجرین بیرته ستانه کړي دي، چې د تیرو کلونو پرتله د اروپایي هیوادو څخه وطن ته د ستانه شو افغانانو زیات شمیر تشکیلوي. د ماجرینو د وزارت د شمیرونو له مخې په 2018 کال کې 508 تنه، په 2018 کال کې 658 تنه، او د روان میلادي کال په درې لومړۍ میاشتو کې له 2000 تنو څخه زیات افغانان له اروپایي هیوادو څخه وطن ته ستانه کړي شوي دي. د افغانستان د ماجرینو او سنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اکثره د افغانان اروپایي هیوادو څخه په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. جوهر صافیه چې په سویس کې اوسېدلی او بیرته خپل وطن ته راستون شوی وایي هلته ژوند سخت او د پولیسو چلند هم ورسره ښه نه و.
یو خو د قبولی چانس ډیر مشکل و، قبولی په مشکله باندې ورکول کېدله، بل هغې ډیر زورول کول، ډیر مشکلات یې جوړول، او یعنی هغه وطن هیڅ کله د افغانانو کور کېدلی نه شي او خپل کېدلی نه شي. نو بهتره ما دا وګڼل چې زه بیرته خپل وطن ته لاړ شم. کله چې زه ډیپورټ سنټر ته راوړلم، ډیپورټ سنټر کې ډیر افغانان پراته وو، نو ما تقریبا 8000 ډالر پیسې مصرف کړې، کومه شتمني مې چې وه، کومه سرمایه مې چې وه، غم په همدغه لار کې لاړل او هیڅ مې بلاس را نه وړل.
د افغانستان د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت د یو شمېر اروپایي هیوادو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې له مخې هر کله چې په دغو هیوادو کې د افغان مهاجرینو د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ردیږي، دغسې افغان مهاجرین خپل هیواد ته ستنول کېږي. د افغانستان د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت وایي چې د تیرو دوه کالو پرتله په 2013 کال کې په درېو لومړیو میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه هم وطن ته د سړیدونکو افغان مهاجرینو سړیدلو کې زیاتوالی راغلی دی. دا وزارت وایي چې د روان میلادي کال په درې میاشتو کې 1980,000 څخه زیات افغان مهاجرین له ایران او پاکستان څخه وطن ته ستانه شوي، چې دا شمېر په 1980 میلادي کال کې 80,000 او په 2014 میلادي کال په همدې موده کې 16,000 تنو ته رسېده. د افغانستان د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت د اټکل له مخې ټاکل شوي چې په روان میلادي کال کې به تر 1,000,000 پورې افغان مهاجرین له پاکستان او ایران څخه وطن ته راستانه شي. دغه وزارت د اټکل له مخې 100,000 پورې به افغان مهاجرین له پاکستان او له 300,000 څخه زیات نور له ایران څخه افغانستان ته راشي. د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت وایي چې په تېر میلادي کال کې له پاکستان او ایران څخه 600,000 پورې افغانان خپل وطن ته راستانه شوي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو په رپورت کې واوریدل چې ترکیه افغان مهاجر له دې هیواده شړي. په ترکیه کې د افغانانو د حال احوال په حق له امریکا غږ آشنا رادیو په دغه هیواد یعنی ترکیه کې میشت افغان هدایت الله ارغندابی سره مرکه کړې چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو. په دې وروستیو کې ترکیه افغانان بیرته په زوره شړي افغانستان ته. د سید دوی د شړلو کومه خاصه وجه یا علت شته دی چې ولې د ترکیه حکومت دا کار کوي؟
یو لکو نشپته زره نسو نو نس افغانان د مارچ په میاشت کې راغلي دي افغانستان راغلي او دا خلک په کوڅو کې پریوزي، د ایرزورم په شهر کې دي، دوان په شهر کې دي او خلک یې خورا ورخطا کړي دي. دا خلک ډوډۍ نه لري، وشې نه لري او د ترکیه خلک چون کوشش کوي سر کومک همکاري وکړي ترې وځای پرې نو همکاري ورسره کوي. په ځمن کې یو څه اندازه تاوتریخوالی هم جوړ کړی، دا خلک هم د بیرېدلې دي نه، کوڅې ته وځي، په کوڅو کې خلک دي او تنه پیژني او دا خو د یونسیارت ثبت کړی دي. یو لکونه شپېته د چلته پناه اخیستې ده وینه او د سوریې نه وروسته اوس دوام تعداد د افغانانو دی په ترکیه کې. اوس دا نور ملتونه چې په ترکیه کې دا خارجان نو ستا دا افغانانو چې یو لک نور پراله، نو خو تابان دلته دا یو مشکل جوړ کړی دی نه، یو تهدید دی. دا ځکه
دا یو لک څو زره چې تاسو یاد کړل، دا یوازې د مارچ په میاشت کې افغان ماجرین
داخلي دي او دا سب څه دي هغه چې سب نه دی، خو یو بیل خبره ده، بیل حساب دی.
بله ارغنداوی صاحب، ساسه د واینا پاس هست چې یو لک څو شپېته زره تقریبا افغان مهاجرین د یونیسیار سره په ترکیه کې ثبت شوی دی او دا یوازې د مارچ میاشتې را په دی خوا راغلی دي. اکثرا دوی د کوم ځای نه راغلي؟ راسن د افغانستان نه.
په دې کې ډېر خلک خلک دي چې د ایران کې پیلن ژوند درلودي او هلته مهاجر و. افغانان هم ست چې راغلي دي د کار لپاره، تاسو په دې په اخر کې د ایران ویزه آسان شوی دی او دا خلک تر اوسه لا خو دروازه بیر تورته بند کړی، کنه دا خلک اوس دلته پر سرحد باندې ولاړ دي. البته ترکیه هم دې ته مجبور سول چې دا یو کار وکړي، ځکه دلته یو مشکل جوړ دی. خو په استانبول په دې منطقو کې خلا دومره کوم خبر نه مانیږي، ولی ما چې کوم دوستان سره مس تماسونه وي د ایرزورم په ولایت کې چې پر سرحدات کې دي، یادوان په ولایت کې، بشه افغانان په جادو کې پریوزي، داسې حالت راغلی دی او دا خلک ډیر وخت کړی دا حالت.
نو د ترکیه د حکومت خاص مشکل افغانانو سره څه دی؟
کوری دا خو اصلا یو ډیر غټ سوال دی، خو زما د خپل نظر به زه په دوه نقطو کې واضح کړم. یو دا چې دلته په ترکیه کې ترکان خپل وګړو ته وظیفه او چانس نسی برابرولی د کار. زه به تاسو ته داسې وایم چې دلته د بیکاری هغه فیصدي 1.5 ده یا 1.5 ده. دا معنا لري چې په هرو 5 پورې کې یو نفر بیکاره دی. نو تاسو فکر وکړئ چې خپل د دې هیواد خلک په داسې یو اقتصادي حالت کې اوسي، نو اوس د دغو موجودیت دلته هم یو بې امنیتي منځته راوړي او دغه څخه وروسته په کاري ارزښتو کې ډېر غټ تغییر راوړي. اوس دا خلک چې داسې اوسي ترکیه شپاړه سوال میری اخلي او هغه بیمه هم لري د سیاست، اوس دا خو سب نه لري په دولت کې او بل د افغانانو لپاره کوم خاص قانون نشته. اوس د افغاني سره هغه چلند کېږي چې باید د امریکایي سره اوسي، د هغه چانس کې چې د کانادایټرز. نو دسی لکه سوریه والا چې خاص قانون او توزه کړی دی دولت ته دی نظر د هواد په حالات باندې د افغانستان پر داسې کم قانون نشته باید د افغانانو حق دی چې باید دی مقرر شو خدای نو چې څه وخت داسې قانون
خپل حالته نه دل نږدې نه ګوري خپل د افغانانو وضعیت الته څنګه دی
په دې کې دوه ډوله خلک شته تاسو دا سوم اول خدای خلک شته چې غواړي په خپل خوښه ولرته هغه دا چې اول سر د خلکو د خواڅخه غیر سوي راهنمایي سوي او د سپیر کې چې تر اوسه د ستې پروز پاس یا جوان جوړ کی او مختلفه دا کم شي خو نست اول په دې د موضوع غواړم روښانه کړم بل دا خلک چې دولت د سې حکم جرم کړی او د سې حکم اخلال پیښ کړی چې دولت استنی کنه د سې یو خاص پروسیجر نشته چې اتمن باید داخله ولارسي ځکه دا خو یو نه دی اوس درې میلیونه خلک دولت څنګه استي دا باید اتمن د افغانستان د دولت او ترکیه دولت مابند کې شی امزاسي تر څو باید خلک ولارسي او یاراسي خو میدانوي چې چې د افغانان ستنیږي اکثر خلک دي چې نه غواړي نور پاتې د دې حالت څخه ډېر زیات خصوصي ځکه دا دوه درې پروازونه ماده درلوده داسې یو حالت ته د دې څخه فټ نظر نه سم کوي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
د امریکا جمهور رئیس جنرال ترامپ وی په هغه صورت کې د شمالي کوریا له رهبر سره ویني چې غونډه کامیابی پامکې رپورت ده
د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ممکنه لیدنه به یو تاریخي پیښه وي د امریکا هیڅ یو برحال ولسمشر د شمالي کوریا له رهبر سره لیدل نه دي ډونالد ترامپ خبر اعلان ته ویلي چې غونډه به هغه وخت کیږي چې پایلې تر ډیره مثبتې وي
I hope to have a very successful meeting.
Hilalaram che bariale gonda ularumak. Mo fikr wukru che bariale nada gonda bawunku. Kaza fikr kom che da gonda musmerana da no nabeku. Kaza ma pashtun ke gonda gatwarana zaba pe ihtiram da gonda. Aw hakat sa tabadawam warku.
I will respectfully leave the meeting.
Bi hidun kidi.
De Japan sadr azam che de shimali Korea par mauzu دوړ خيزوړي کو او سوداګریزو معاملو د خبرو لپاره امریکا ته راغله له شمالي کوریا سره په خبرو کې د واشنگټن هڅه ستایل دي د جاپان لپاره چې یو ځل پر اټومي بریچ شوی د شمالي کوریا د اټومي پروګرام لپاره د حل لارې موندل حیاتي مسله ده او د امریکا له حکومت څخه غوښتنه دي چې د هر ډول امتیاز لور کول مخکې دي د شمالي کوریا د اټومي وسلو د بشپړل منځوړلو مطالبه وکړي د شمالي کوریا د رهبر او د امریکا د ولسمشر ترمنز د ممکنه لیدنې لپاره هیلمندي تر هغه وروسته زیاته شو چې څرګنده شو د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر مایک پامپیو څونې مخکې له کیم جونګ اون سره په پټه لیدلې دي پامپیو د بهرنیو چارو وزارت ته نوماند او ولسمشر ترامپ په وار وار له کانګرس سره وغوښتل دي چې دغه اعتمادي کاسته د تایید رای ورکړي
زه فکر کوم چې مایک پامپیو به د بهرنیو چارو د یو عالی وزیر په توګه ثابت شي او دا چې د تازه کوریا څخه راستون شو
په کانګرس کې د دوړو ګوندونو غوړ ویل چې د شمالي کوریا له رهبر سره د پامپیو لیدنې څخه خبر نو خداګامې د سټایل وړبول
I was heartened to hear that
زه په اوریدو وه چې دم فکر کوم چې لګي ته نه باید ولا خو خبره مثبت
I know when I heard that I was heartened
I would think that
فکر کوم چې په سنا کې به ډیر کسان خوشاله وي چې موږ مسلکی خلک لرو چې د غونډې د ترتیب لپاره له شمالي کوریا سره خبرې کوي
ځینې کارپوهان پرې باور دي چې په لمړی لیدنې کې د خوخي وړ پایلو ته رسیدل ګرانه او له تمسخه پورته خبره ده
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
زبنګ د واشنگتن د سټډیو ناوري د ننګرهار په ولایت کې سیمه ایز سندرغړی وې نه امني روزګار خراب کړی دی زمون همکار زبی الله غازی دی او محلي سندرغړی څاروان منور سره پر خبرې کړي او دا راپور پر را لیکل دي
محلی سندرغاړی څاروان منور لتیرو اتل لسوکالو رئیسی سندری وای هغه د پښتو د محلی موسیقۍ د نامي هنرمند مرحوم منور زوی دی او وای د کورنۍ ډیر غړي سندری وای په خوا د پښتونخوا په پیښور کې خو څوار لسکاله کیږي وطن ته راغلی او دلته خپل روزګار مخ کې وړي څاروان منور وای په خوا یې ژوند خو نام نه یې په روزګار بد اغیزه کړې ده
زخپل شخصا
ما ټول عمر کوشش کړ چې زه غزل چاربیت داستان خسرو کې یاد کمه او د غزه د اطراف د مجلس ته پار لکه کور کلی د پاره خو متاسفانه په کور کلی کې بزاتر زونه کې امنیت نشته دی او چلته لاړ شنو بغه سازونه باندې پابندی ده.
اغه ل خپلوام خېلو ګلمندې وای د شیر ټاکلې ځوانان او پټوله کې ولست زیانړون کې دي
بناستو شیر به چکو به بروسه سندرغاړي به دغه شیر ویلې وس زما خو خده سره کم شیر وایمه ډیر د شیرونه چې لوس شیرونه دي چې هغه زمنګ د ټلویزیون د ویل دراړو سندرغاړي وای راو باسي دا خکار نه دي مله ته موسیقي تجارت شي وي ده او د دې مخنیوم ډیر مشکله خبره ده چې درته هم چې دې مخه سوبونس دا نه ممکن خبره
ما ته ټوپک را کی کله ته لټوپک در کی
هغه وایي حکومت هم لانه تړي زکنو د سندرغاړو ژوندم لګنو لاله هند یو سر ملګری ده
لاړ بشو د ډاکټر نجیب الله حکومت ته د ار سندرغاړي بتنخوا والا و د ار نوازنده بتنخوا والا و هغه به کوپون لروزه سندری به ویل دا غیو ته بل ماویزه ورکول پیسې وته ورکولی اوس چې د مکسر حکومت ایس نو تاون نه کوي مکسر ایس نو مرسته نه کوي مکسر ایس نو هیلپ نه کوي چې موږ مونږ ته تنخوا وټا کی یا بل ضرورتونه پوره کی موږ چې دا لته دا چې موږ پس پاتې اقتصاد موږ ځای پدې دا به تومره کوي چې لګو او سکو
دوی زمونږه د بچا خا
څاروان منوروایي حکومت دی ټولنې ته د زیانړونکو سندرو او سندرغاړو مخه ونیسي او په ټوله کې د محلي سندرغاړو ژوند ته پام وکړي.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کندوز کې سږکال د ریدي ګل مشاعره د سولې لپاره ځانګړې شوې وه. دغه مشاعره کې د شمال ختیځ ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. پاموکې د ګل رحیم نیازمن رپورټ ده.
چې اخوازی کدی خوا جنگ هر خوا ته چزی خو لمخې مې یو خوا شه چې په خدای زاره مې چوي زخپل ولس دارن ټوټي ټوټي لیدلای نشم وصول نور خو راشه چې په خدای زاره مې چوي بیا چې د سولې اوازې دي امیدونه شته دی سره کینی دوه ورونه وران سره خبرې کوي.
دا د هغو څو تنو شاعرانو د زړه وازونه و چې نن یې د ریدی ګل په مشاعره کې د سولې د راتلو په خاطر په خوله راغلل. دوی په یو آواز د سولې لپاره شعرونه وویل او دا یې د خلکو ارمانو باله چې سوکاله ژوند ولري. دا دیارلسم کال دی چې په قندوز کې د پسرلی کلتوري ټولنې لخوا د نورو ولایتونو په څیر لویه مشاعره جوړیږي، خو سږ کال د قندوز ځوانو فرهنګیانو دغه مشاعره سولې ته ځانګړې کړې وه. که څه هم په تیرو کلونو کې په مشاعره کې د ښځینه شاعرانو شمیر کم و، خو سږ کال ډېرو نجونو هم د سولې او سوکالۍ لپاره خپل شعرونه وویل.
جګړه که نه وي موږ به سمه زندګي کوله، زه به ډاکټره وم او تا به عسکري کوله.
د قندوز فرهنګیان او د مشاعرې تنظیمونکي وایي چې د دوی له یو وړکی کار څخه هم هدف سوله او په سیمه کې د جګړو ختمول دي چې دوی خلکو ته دغه پیغام رسوي.
سګنی مشاعره مو د سولې او یووالي لپاره ځانګړې کړې ده. د غونډو ته ځوانان راځي او ځوانان بیا خلک دي چې دغه مشاعره نه هغه څه چې دوی له ځان سره اخلي دوی کله ته انتقالي اوس په مشاعره کې ځوانان موږ سره ګډون کوي چې هغه ځوانان کلی شالته د سیمو کې ژوند ولري چې مخالفین سیمه وي. نو طبعا دغه مشاعری اصول باندې یو مثبت اغیز درلودلی شي.
یو ځوان چې کله شیر لیکي هغه د ټولنې د سمون د اصلاح لپاره چې د زما ټولنه په نن ورځ کې زما ځوانان کم اړخ تر باندې زما په باور باندې چې شیر ډیر ارزښت لري د هر سنه زیات چې په زړه خوږ لګيږي په خلکو خلک لګيږي نو په اصلاح کې ډیر مفید.
هر کال ته د ریډیګل مشاعری نه یو شپه مخکې د غزل شپې چې سګالې دغه د غزل شپې ته د سول شپه او د امن شپې نوم ورکړو او په هغه کې ډیر ځوانان راټول شي او زیاتر کوم نظمونه شعرین چې لغت سولې پاړو یعنی دا چې خلکو ته د سولې پیغام او د وحدت پیغام ورکوي تر څو موږ سره یو شو دا ناخواله د پایټ کې کې
د پسرلی کلتوري ټولنې غړي نور رحیم عاطف ده هم ویل چې لتیرو دیار لسو کالو را په دی خو په دغه ولایت کې فرهنګي حصې کوي. پسرلی کلتوري ټولنه په دغه ولایت کې لمړنۍ ټولنه ده چې مشاعره دود کړي. په خوا به د دغه ټولنې مسولینو د قومي مشرانو په ملاتړ او مالی لګښت دغه چاري سمبالولي، خو له تیرو څو کلونو را په دې خوا ورسره د دغه مشاعرې په جوړولو کې دولتي مسولین مرسته کوي. نور رحیم عاطف وایي چې دوی له کلنۍ لوی مشاعرې پرته په قندوز کې هر ونه ادبي ناستې لري چې تر څنګ یې د ښځینه شاعرانو لپاره هم ادبي بهیر پرانیستی دی. هغه زیاتوي چې اوس مهال د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو شمیر تر لسو پورې رسیږي، خو هیله لري چې د ادب او لیکوالۍ په برخه کې به دغه چارې نور هم پرمختګ وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر مون اوریدونکو، دوهمه نیم ساعته خبری پښتو خپرونم په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خپرونې اوریدل مو له یاده ونوځي. تر بیا هم لوی الله مل شي.